د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب کابل ته د برتانیا د یو پلاوی له سفر وروسته طالبان هیله من شوي چې له نړیوالو سره به اړیکې ټینګ شي.
موږ هڅه کوو چې ټولې نړۍ ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري.
ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د منځنۍ اسیا د ثبات لپاره مهم بللی. د طالبانو د حکومت ویان وایي د تیرو شلو کلونو د پوهنتونونو د فارغانو په اړه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له انتقادي وینا څخه ناسم تعبیر شوی.
تبصره کړې ده په دې سي د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده، دا کفایت نه کوي.
په غزنی کې خلک د کاروبار له نشوالي شکایتونه لري او په کونړ کې به سرپرست میرمنې او کونډې د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه مو پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅ څوک نشته. واړه ماشومان را ته جوړي او دولګې نه د تند نه.
نور مطالب او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي که افغانستان د کورونا ضد واکسین څخه ژر تر ژره کار وانخلي نو دا واکسین به ضایع شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا روانېږي او په باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر بند شول. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونه شي ښایي ضایع شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره WHO ژمنه کړې چې د افغانستان په 16 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په ورته وخت کې ژمنه کړې چې په پروان، لغمان او کاپیسا ولایتونو کې به ډېر ژر نوي لابراتوارونه جوړ کړي او لدې مخکې په نیمروز او کونړ کې د کورونا د معایناتو لپاره لابراتوارونه جوړ کړي وو. وروسته له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تشخیص معاینات خورا کم شوي دي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې موافقه وکړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي له ایراني پلاوی سره یې سلا وکړه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې به د دواړو خواوو جګپړي پلاوی د اسلام کلا دو غارون په بندرونو کې د شته ستونزو ارزونه وکړي. همداراز موافقه شوې چې هند ته به د دو غارون چابهار للارې د افغانستان د تجارتي مالونو او وچې میوې د انتقال د لارو چارو د سنجولو په برخه کې ایرانۍ لورې لازمي څېړنې او مطالعات کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر کابل د طالبانو تر واکمنې وروسته د افغانستان اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. بانکونه سم فعال نه دي، لوږه په زیاتېدو ده او نړیوالو د یو احتمالي بشري ناورین د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
اووم تاریخ د اکتوبر به دوی د پلازمېنې کابل نه قطر ته ځي او د قطر نه به بیا متحده اماراتو ځي. د کرکټ د بینلمللي شورا د خوا څخه هم موږ ته مسیج راغی چې ستاسو د لوبغاړو ویزې او مسایل خلاصې شوي دي.
د شل اووریزو نړیوال جام په متحده عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. د لوبې د اکتوبر په 18مه پیلېږي. افغانستان په بی ګروپ کې له هند، پاکستان او نیوزیلند سره یو ځای شوی دی. په دې نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقي چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې له کابله تازه د موسیقي د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده.
دا کوم کسان چې له افغانستانه اوس وتلي موږ په اسانۍ کولی شو چې د افغانستان بهر ډېره ښه ارکسترا جوړه کړو.
د دوشنبه په مخام د افغانستان د موسیقي د انسټیټیوټ له سلو زیات زده کوونکي او استادان چې نیمایین جونی او میرمنی دي له کابل د قطر پلازمینې دوهې ته ورسېدل، ټاکل شوی چې دوی به له قطر څخه پرتګال ته ولاړ شي. د آذربایجان حکومت په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر اړوند جماعت او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبر ورکړ چې حسینیه جماعت او په باکو کې د آیت الله علي خامنهای د استازي سید علي اکبر اوجاق دفتر د آذربایجاني چارواکو په امر مهرلاک شو او وتړل شو. د آذربایجان د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې جماعت د بندېدو علت د کورونا د وبا مخنیوی یاد کړی. د تهران او باکو ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه زیات شو چې په سپتمبر میاشت کې پاکستان او ترکیه د آذربایجان له ځواکونو سره یو ځای د ایران سرحد ته نږدې پوځي تمرینات وکړل. ایران هم د اکتوبر په لومړۍ نیټه د آذربایجان پولو ته څیرمه پوځي تمرینات وکړل. په روسیه کې د سه شنبه په ورځ 1590 کسان د کورونا له کبله مړه شول چې دا د دیو بالا پایله تر اوسه د 24 ساعتونو په ترڅ کې په دې هیواد کې تر بل هر وخت د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ده. په روسیه کې د کورونا پر ضد د مبارزې ډلې پرون دا خبر هم ورکړ چې په 24 ساعتونو کې له 25 زرو زیات کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د کورونا وضعیت ناوړه بللی او ویلي دي چې علت یې د واکسین کمښت دی. د روسیې له 1.2 میلیونه نفوس څخه 2.3 میلیونه تر اوسه واکسین شوي دي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي چې هم ژوند ګواښي هم نړیوال اقتصاد. پیتری تالاس د سه شنبې په ورځ په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته وویل
د اقلیم د بدلون تر ټولو ستر تغییر د اوبو له درکه اساسي شي او دا د طبیعي آفتونو بنسټ دی. په حقیقت کې دا هغه پیښې دي چې بیا بیا تکراری شي چې د انسان پر ژوند او اقتصاد اغیز شیندي.
ښاغلی تالاس په 2021 کال کې د اوبو او هوا په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال دا خبره هم وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې د اوبو کچه 1 سانتي متر ټیټه شوې. د ده په وینا د جنوبي قطب او گرینلاند ډیر کنګلونه هم اوبه شوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. هم دراز د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام خبريږي. ورځو د خبرونه لمړی موضوع ته. کابل ته د برتانیا د یو پلاوی سفر طالبان هیلمن کړی دي چې له نورو هیوادونو سره به سیاسي روابط ټینګ شي، خو برتانوي هیئت د دې سفر په ترڅ کې له طالبانو څخه یو لړ غوښتنې کړې دي. لبلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له نړیوالو غوښتي دي چې تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني چې د بشري حقونو په برخه کې اقدامات نوي ترسره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي له بریتانیایي پلاوي سره د ډیپلوماتیکو اړیکو ته راژوندي کولو په نیت خبرې کړې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان د انتقالي دورې لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي سیمن ګاس د طالبانو د سرپرست رئیس الوزرا لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یو غړي ملا عبدالسلام حنفي په شمول له یو شمېر طالبانو سره د سیشن بي پورس په کابل کې ولیدل. له شغلي ګاس سره په دې سفر کې په قطر کې د بریتانیا د سفارت شارج دافیر مارتن لانګدن هم ملګری و. د طالبانو ویاند او د دوی د رژیم د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو هیوادونو سره د سیاسي روابطو په خاطر خبرو ته چمتو دي.
ما تلاش داریم تا تمام دنیا
واکیش باشه. موږ هڅه کوو چې ټول نړۍ مهم هیوادونو همداراس ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لري او نشته هیوادونو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره خپل همکاري ولري او له ډیپلوماټیکو لارو خپل مسایل حل کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې بریتانوي پلاوی د طالبانو له اساسو سره پر دې وشغیده چې څنګه بریتانیا د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي، څنګه د دې مخنیوي کېدای شي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي، او پر دې خبرې وشي چې طالبان دې د هغو کسانو مخه نه نیسي چې غواړي له افغانستان ووسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا بریتانیایي پلاوی له لشکیو ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند مسله هم مطرح کړه. بل لور ته طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په ټویټر کې د برېټانیې پلاوی د سفر په اړه لیکلی دی چې خبرې د ډیپلوماټیکو اړیکو د راښوندي کولو د بشري مرستو او امنیتی تضمینونو په اړه وی. بلخی زیاته کړه چې د برېټانیا پلاوی د طالبانو مشانو ته وویل چې صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنیو شرایطو په نظر کې نیولو سره غواړي چې له افغانستان سره اړیکې ولري. طالبانو ویلي دي چې لندن باید د روابطو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي او د اړیکو یو نوی باب پرانیسي. بلخی زیاته کړه چې دوی له نورو هیوادو هم غواړي چې د طالبانو د حکومت د کمزوري کولو لپاره هڅې ونه کړي. کابل ته د برېټانیا د پلاوی تر سفر مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د نړۍ له شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل څخه وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره دي د ښځو او نجونو د حقونو د حمایت په ګډون یو لړ شرایط کیشتي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ سیشن به د جیشل هیوادونه په یوې فوق العاده غونډه کې د افغانستان مسأله وڅېړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي دي چې د تیرو شلو کلونو د تعلیمي مؤسسو له فارغانو هیڅ تمنش کېدی. د مسلې د ګڼو ځوانانو غبرګونونو پرول و مغختل په دې تړاو د طالبانو وضاحت واخلو چې طالب چارواکي ولې بیا بیا دا ډول سرګندونې کوي. د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هیلې اسد مرکه کړې. لکه غلی مجاهد څخه لمړی پوښتلی دی چې د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر خاغلی حقانی د سرګندونو هدف څه و؟
وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبي خبر د مقتصد دي شاهدانو چې په تیرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی له غوڼه متاثر و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط، د خلاصون مسله، د په هغه پیمانه چې لازم و دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نسوه کېدلی، د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله دلته موجود و. خو دا هیڅکله په دې معنا نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوق په برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې فکري لحاظ دغه حالت د تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
دوی څه مدوران دي همدغه سی ورته موضوع یاد کړی و، ویلي و هغه چا چې دکتورا کړی ده او ماستری کړی ده له هغه چا سره چې مدرسه ویلي ده د پرتلې وړ نه دي، نه یې ارزښت او نه یې قدر. هغه موضوع خبرګونونه لزان سره لرل
اغم سوې تفاهم غد مطلب دا نه و چې ارزښت وړ نه دی، خدای مکه یا په درد نه. هغه یو نظامی برخه باندې یا په دې باندې خبره کول چې په نظامی لحاظ باندې کوم کار چې موږ په جهادي ساحه کې وکړو او هغه د مدرسو په شاګردانو باندې وسو، د پانتونو یا نور برخو کې دومره نه و، یعنی په کچه نه و. هغه نظامی اړخ ودل او دا طبي خبره هم د پانتونو غوښتنې لپاره وځي، طبيبانو، ډاکټرانو، انجینرانو، مسلکي خلک ټولنې ته وړاندې کیږي، د لپاره نو څه نظامی خلک وړاندې کیږي. دغه یو بحث کړی و چې تر ډېره پورې مطلب دغه شی و، نه داسې خدای مکه چاته توهین وسي یا په چا باندې باور نه وي یا څوک بې ارزښت وبلل شي. موږ تاسو د ټولنې خلک یو، په دې ټولنه کې مختلف اقشار زموږ د ټولنې لپاره مفید دي، مومد دي او هغه به کار کوي، مسؤلیتونه لري. او داسې چې هر چا شق جلا ده او یو د بل کار نه شي کولی، یو بل چې نه شي استخدام کېدلی، دا مسله خبر.
لکه تاسو چې اوس یادونه وکړه، د دوی هدف دا و چې دوی چې د مدرسو په زده کوونکو کومه جګړه وګټله او اوس راغلي دي حکومت کوي، او د ښوونځیو او ماسترانو او دکتورا درلودونکو خلکو دغه کار ونه شو کولای. فکر کوي راتلونکو ښوونځیو کې به دوی جګړې لور ته د میلان خبره کوي که نه فکری رغونه بکی؟
نه دا غلط مطلب یو نظامی بحث وو د جهاد توصیف وو ځکه دا خبر البته سوي د دغه لوی
امدغه خبره امدغه خبره مثلا اوس زیاتره ځوانان دا خبره کوي چې مونږ باید نور له جګړې ووزو د جګړې له توصیف د جهاد له توصیف باید مونږ ووزو مونږ باید په فکری لحاظ پرمختګ وکړو له نړۍ سره سیالي وکړو ټیکنالوژي مختلف شو یعنی د لوړ زده کړو وزیر کا ارزل دغه خبرې کوي فکر کوي ځوانانو ته دا څه پیغام درلودل شي
او زه فکر کوم دا بیا مهم سي خبر نه ناسم برداشت د دې معنی دا نه دي چې اوس ټول خلک به توپک په پوګه کوي ما مشته وي چې تخصصي برخې دي ځانته کار لري ځانته مسلک لري ځانته بخش معلوم ده په هغه برخې ټول کار کړی یا کوي موږ باورې زموږ ځوانان په انجینري برخې فارغي کې بده هیواد لپاره کار کوي تبتوابات درخ کی فارغی کی دې هوا تب 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 کار کی او کپو ټیکنالوژي او اقتصاد او ساينس او ریاضی او مختلف نور او فنونو کی فارغی کی هغه دې هوا ته په برخو کې کار کوي چې اړتیا ده موږ دا نه دي نه سنې ولې ټولنه په فقط یو جنگ ته ضرورت لري او یو ازادي مسله مهمه نور دې استقامه مسله دې پیورتا مسله پرمختګ مسله ټول دغه اقشار په تړلې اندره څه وی نه دي صرف هغه بحث نظامی او بحث جهاد په سپانه د جګړې په ګټولو باندې بحث او الته دی یادونه داسې کړي چې دا لوی کار د موږ د مدرسو شاګردانو وسته کولې تاوا هم لوی کار ولین کڅ کړه دا معنی نه لري چې دا نور اقشار نه ایست لري کړه د ټولنې بلا بل برخې غو مسولیتونه دا نه و مسولیت جلاد
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې د افغانستان دو شمالي گاونډیو ازبکستان او ترکمنستان د افغانستان ثبات د ټوله منځنۍ اسیا د وډه لپاره اړین بللې خو په شمال کې د افغانستان له بل گاونډي تاجکستان سره د طالبانو د رژیم ناندري په زیاتی دودي
د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف سره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر روان وضعیت خبري وکړي د ازبکستان د ولسمشر درسنیو دفتر پرون تر دې لیدنې کتنې ورسته په یو بیان کې وویل د دوړو یو دونو مشانو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګیدل د منځنۍ اسیا لپاره مهمه بلل او څرګنده کړه چې دا د ټوله منځنۍ اسیا د دوامدار پراختیا کلي ده ورسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو دا اندیشنې پیدا شوې چې شایي امنیتي ګواښونه له افغانستان منځنۍ اسیا ته مخه کړي دا ویر هم زیاته شوه چې ممکن پولیسکونو زره کډوال په تیر بیا د افغانستان له شمالي ولایتونو منځنۍ اسیا ته مخه کړي د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف له خپل ترکمنستاني سیال سره تر خبرو وروسته خبري غونډې ته وویل تاشکند او اشقابات به د افغانستان له خلکو سره د سولې او ثبات د ټینګېدو په خاطر مرسته وکړي او دا دواړه هیوادونه د نیت لري چې د افغانستان په تړاو د څو هیوادونو ترمنځ مشترکو پروژو په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکړي د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف هم وویل چې د افغانستان په برخه کې د تاشکند او اشقابات همکاري کولای شي چې په افغانستان کې د سیاسي اجتماعي وضعیت پاتې کېدو او اقتصادي وضعیت کې مرستندوی شي بل لورته د افغانستان د بل شمالي ګاونډي تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پروژو وضعیت کړکېچن دی یو امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تاجکستاني وسلوالو ته وسلي مهمات او وسایط ورکړي دي او دا کسان یې له پولیسو سره ځای پر ځای کړي دي د دې سرچینې په وینا طالبانو په بدخشان کې اویغور وسلوال له چین سره د پولي لوښتو لري کړی دي د تاجکستان یو سرحدي چارواکي ویل دي چې تاجکستاني وسلوال په بدخشان کې له نوې وسلو سره لیدل شوې دي او له دوی سره د امریکایي هومبي سرهدارو په ګډون یو شمیر نوې وسایط شته دا ادعا په بدخشان کې د افغان پوځ پخوانی افسر چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له خستو ډډه وکړه تایید کړه د تاجکستان او طالبانو ترمنځ کړکیچ وروسته تر دې زیات شو چې د تاجکستان ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې تیر میاشت په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د یو همشموله حکومت جوړ شي دا سی حکومت چې په هغه کې د ټولو سیاسي ډلو له شکیو او قومونو استازي وي طالبانو د شغل رحمان د څرګندونی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله بللې ده او تاجکستان ته خبرداري ورکړی دی
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوس هم قدر منوریدونکو تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو د مخکتنی اوریدو ترابولم
د نېشنل نیوز انټرنیټي خبرونه په یو لیکنه کې د افغانستان روان وضعیت کتنه کړې او لیکي هغه جګړه ماران چې افغانستان دړې وړې کړې او پر دې هوا د امریکا د پوځي حمله تر شاید قدرت پیاوړي چلی انجول کړیو او سپجلا وطنۍ کلاس او پخې وهي نېشنل نیوز لیکي کله چې شپږونه مخکې طالبانو کابل ونیو د جګړه مارانو تر خپل نفوذ لاندې سیمې او مانی له لاسه ورکړي، خو دوی تر اوسه په خپل پخواني لقبونو پورې نښتې دي. دوی هغه والیان دي چې ولایتونه نه لري، هغه جنرالان دي چې پوځونه نه لري. د خبرونه په لیکنه که څه هم ډېر کمې نښې لیدل کېږي چې دوی د پروان دوبي کې د افغانستان له چټک سقوط څخه کوم درس اخیستی وي، له لرې د بل حرکت لپاره توطیه جوړوي. د دوی ترمنځ د ژورو اختلافاتو سره سره خبرونه د لږ تر لږه دو مختلفو ډلو د یو ځای کېدو خبره کوي. د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور زوی خالد نور ویلي دوی ته پکار ده چې د یوې متحده جبهې د رامنځته کولو لپاره کار وکړي او مشري او داسې څوک واخلي چې لسیزې په خپل هیواد کې پاتې شوی وي. نېشنل نیوز خبرونه وړاندې لیکي د نور پلار له مارشال عبدالرشید دوستم سره چې دواړه په یوه ورځ له افغانستانه وتښتېدل ګډ کار کوي. په لیکنه کې وړاندې لولو عطا محمد نور اوس په دوبۍ کې د یو دوستم هم بیرته ترکیې ته تللی، هغه هیواد ته چې نوموړي ورسره له اوږدې مودې راهیسې اړیکې پاللې. د نېشنل نیوز په لیکنه ښاغلي نور ویلي خلک دې تمه نه کوي چې یوه معجزه به وشي او زیاتوي، موږ نشو کولی چې افغانستان بیرته په دریو میاشتو کې ونیسو. د نېشنل خبرونه په لیکنه ښکاري چې بل ډله د افغانستان د بهرنیو چارو د پخواني وزیر صلاح الدین رباني او احمد مسعود ترمنځ چې دواړه نږدې دوستان دي جوړه شوې. مسعود چې د افغانستان د پخواني نوموتی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی دی، د طالبانو په وړاندې د دوهم مقاومت په نوم ډلې مشري کوي. د نېشنل نیوز په لیکنه ډېرې هڅې روانې دي چې مهمې څېرې سره راټول شي او پر یو مشرتابه او یوې ستراتیژۍ موافقه وشي، خو یوه ستونزه چې په دې برخه کې تر اوسه نه ده هواره شوې د یو کوربه موندل دي. د خبرونې په لیکنه په اوس وخت کې د یو فعال سیاسي مقاومت لپاره د کوربه په وړاندې احتمالي غبرګون ډېر لوري څنډې ته کړي دي. وړاندې لولو په دې برخه کې یو غونډه چې په پام کې وته را میاش په ترکیه کې وشي، هغه اندېښنو ته په پام چې خای هغه طالبان په غوسه کړی لغوه شو. امریکایي سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په یو لیکنه کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې او په یو برخه کې لیکي د پلازمېنې کابل په هر برخه کې لیدل کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت په چټکۍ مخ په خرابېدو دی. د دولتي ادارو له کارکونکو نیولې چې تنخواوې نه دي اخیستې او د نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره هر ورځ د بانکونو په مخ کې په کتارونو کې تیروي، د دې ښار په لوی پارک کې د جګړو له امله تر بې ځایه شو کورنیو پورې خلک ډېر پارېدلي دي. سټارز ان سټرایپس لیکي اتلس کلن امان نصیر چې د خرادي په یو ورکشاپ کې کار کاوه او امریکایي ځواکونو سره د یو قرارداد له مخې هغوی ته فولادي سیفونه جوړول وایي، اوس چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده تللي ورکشاپ یې تړل شوی او دی د دې ورکشاپ له نورو 15 کارګرانو سره بیکاره شوی دی. نصیر وایي په خوا کې شریفه علي چې د خیاطي دوکان لري په دې وروستیو کې مجبوره شوه چې د خپل پخلنځي عصري وسایل د کور د زړو وسایلو د خرڅلاو په بازار کې وپلوري، ځکه لکه چې طالبان د اګست له نیمایي وخت رسېدلي ډېر مشتریان نور دوکان ته نه ورځي. د نوموړي په وینا هغه اوس هیله کوي چې دې ته مجبور نه شي چې د خیاطي ماشین هم وپلوري. د سټارز ان سټرایپس په لیکنه نصیر وایي خلک اوس هغه څه چې له طالبانو په لومړۍ ورځو کې بیریدل نه بیریږي، خو ستونزه اوس دا ده چې زموږ خېټې مړې نه دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګرانی دوه چنده زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی شکایت کوي چې هر ورځ د مزدورانو چوک ترځي خو ډیرای وخت خالی لاس بیرته کورونو تستنیږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کاریګر د نورو لزګونو کاریګرو ترڅنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په رادیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو 20 کالو څخه د غپل کې ترازم او روزانه کوم، که څه هم چې خپل مینه مې نه ده آباده کړې خو د نورو د مینو په آبادولو کې مې توره ګیره سپینه کړه. تروسه متری وی اندازې د خپل کورنۍ ساتنه او پالنه خه کولای شوی، خو په تیر 20 کالو کې د لومړی ځل دی چې له دومره لوګي او بیکاری سره مخ کیږم. د زیاتوي اوس کارونه نشته، په یو شتروزو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پریښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپینګیری نه دی چې لګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنیږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري، وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري، کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم چې د چاک باندې څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته دی، همدغسې بېکاره تاوېږو. خشته او نباشته دی ساره راش پلکیت هم ماشان دغسې ځو، کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خاناغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خاناغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یار کاروبار خو بیخی مزه نشته ده، دغه څه ورځې کې موږ بیکاره یو، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کاریګر ته پیدا کړم، سات پاکاوانه کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کاریګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تیریږي چې هر موټر لږ سوکه کېږي، ډلې ډلې کاریګر ورزغلي. هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي، وایي تر نورو ډیر کار درته کوم. له دغه ځایه ډیر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کاریګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته میرمنې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی، ډیر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
الله سره مشته او برم نشته دی، واړه راته چغې سوري وي، تندي بچي مري، چاته لاس ونیسو، چاته یې وو، څوکم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده د چې درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د غټي وټي څوک نشته، بچی وګي تګي او بی جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده، بلکې د هغې په څیر په زرګونه نور کونډې او بې وسه میرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکې سلویخ کلنه مریم هم له همدې میرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنګونو واخیستلو او دوی په سپین میدان به سرپرسته پری خودل.
زما مشر زوی او هغه او پات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ کوم نشته دی. الله سره مشته دی، نورم هیڅ نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سوال ماشمان را ته جاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چی د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنۍ او ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډوهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره بیزای شو سره یتیمانو او کندو سره مرسته حکومت کړې ده، چې هغه کې وړو دال بورا غوړي کم اولنی ضروري شان دي شامل دي. لمون سره د بهر نورونه افغانان چې هغه په خپل وطن او خپل حیوادوال باندې زړه خوږيږي هغه مرسته کوي. قومي دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو ټول ورونه غواړم چې همدا ډیر اړین وخت دی، افغانستان د یو بشري ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ دی. د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکړي.
په افغانستان کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یا وژل شول او یا هم معلول شول، چې اوس د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري. که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او خستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چیرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي، نو دغه جګړه ځپلې هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې که په افغانستان کې د کورونا ضد 1,600,000 دوزه واکسین څخه ژر تر ژره استفاده ونشي، ښایي دا واکسین ضایع شي. ډبلیو ایچ او د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ژمنه کړې چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې له خپلو همکارانو سره د واکسین یو کمپاین پیل کړي. د طالبانو د حکومت استازو او د ایران د دولت یو پلاوی د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا او په سوداګرۍ کې د اسانتیاو په برخو کې یو لړ موافقه کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي د شل اووریزو سیالیو په نړیوال جام کې د ګډون لپاره سبا له کابل روانېږي. د شل اوورونو نړیوال جام چې په متحدو عربي اماراتو او عمان کې ترسره کیږي د اکتوبر په 18 پیلېږي. د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکي احمد سرمست ژمنه کړې چې له هېواده بهر به د موسیقۍ چارې سنبال کړي. ښاغلي سرمست په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له کابله اوس د موسیقۍ د لسګونو زده کوونکو او استادانو تر وتلو وروسته دا هیله ورته پیدا شوې ده. د آذربایجان حکومت د دې هېواد په پلازمینه باکو کې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای اړوند جومات او دفتر څو ورځې وروسته له هغه بند کړل چې تهران د آذربایجان پولو ته نږدې پوځي تمرینات ترسره کړل. په روسیا کې پرون د 24 ساعتونو په اوږدو کې 895 کسان د کورونا د ناروغۍ له کبله مړه شول، چې دا د دې وبا له پایله تر اوسه په یوه شپه ورځ کې د دې هیواد تر بل هر وخت زیات د کووید 19 ناروغۍ د مړینې لوړه شمېره ښیي. او د ملګرو ملتونو د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د اقلیم له بدلون سره په نړۍ کې د اوبو کچه ټیټه شوې ده او طبیعي ناوړه پیښې په زیاتېدو دي، چې د په وینا هم ژوند ګواښي او هم نړیوال اقتصاد. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ستاسو له پیغامونو
جناکای اسکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې رنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د وختنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بېښې زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې. مریضان سه سپینسرې او سیاسرې او جسمانو سپین ژرې سه. نو لطفاً دا ټکان دې بند شي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي. خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بېښې زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، گیسو گاز ہو رہا پٹرول ہو رہا شانڈیا پر روڈ کیا مت سے مشکلات حل سے
اسلامی امارت یو خیر خواہ مولوی زادہ د لغمان څخه یم زه اوس د کابل په الو خیلو کې خټه کوم د دې ټولو مشکلاتو په اکل امارات ولې توجه نه کوي ولې وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه زی ډوډۍ او رزق خدا الله تعالی په لاس کې دی تسل ورکول تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید نو کدا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې وې ولایت کې بیان نه دی ورکړي که توجه نه کوي د خدای په لحاظ
محمد داوود کی میں دہرات اس کی او د کورخت ولسوال اس کی میں ریکن ولا د مصر دلت پدیر مشکلات کی وہ دلت بہت اثر کر کو کو د بادغس او د غور و د هر اصحاب شغل و مصدت و اسمو راغ کو نشتی د نظر کو وی بس نیم کار کی هغه مخ د فساد دولت چې وکړه چې موږ خبر کړی هغه پیسې موږ کې وخوړلې خو هغه تر اوسه په یم نیم کال کې زموږ سره هیڅ شی په مخ نه دی موږ درته باد دی ګرم دی یخ دی خلک د وګړو سره مخ دی نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راوړو
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبانو لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه اورو په دې خبرونه کې موږ د دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده نل هغه کوي خلک سره د نل لانجه جوړوي او ګیره چې هر څوک فری دی خو سنت دی سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر نه په ګناګار دی صحیح دا هغه خطا څخه کار دی معمولی چیز باندې شی باندې ما اړای کیږي چې موږ داسې یو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا پیژنې دنیا کې اسلام دی دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام پیژنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابي چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم زه لا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه یم نه زه پلټای غواړم نه زه بدشاهي غواړم نه زه کورشاهي غواړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردله حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډه یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکړي چې دا ټول د سره را ټول کړي دغه غم وخړای خا اوس تا سنا یو بل تپوس کوم دا تپوس در نه کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ چې وو دا خد اشرف غنی م نه وو دا د خلکیان م نه وو دا د پرچمیان م نه وو دا خیاو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په پرو باندې په لګاته کې خاتې په جماعت کې په لګاته کې جماعت لنګوي نو دې باندې خاصه د کوپر نشان نه ولګلای دا خې موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروای د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څخه جن سیلو وسالم سلام امارات نه غشتن دا د چې سعودي عرب پر دې ورته وچو کی افغانستان نه دای په وړاندې مغلي شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله د سیلل دی ایو خو خلک به اواز لګي او د بل خو شان د سیګران سی دې مسولیت واخې د چا په غاړې ویل د خلکو ته توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خېلو چې دا به یې لږ کنټرول شي
زه نه بیا غوږ دی چې لارې سره خلاص کی د حکومت ته یو نیکي د غوړ کې چې د غوړي ارزان چې دا ښکارونه سره خراب دی ولاګه دا بیا غوږ دی چې نه بیا ته یو نیکي مرسته راځي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہلا چې جوړ روغ بس
زه جاوید افغان يم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ صدر سره پاري ته کیم زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دغه هیله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوې دي که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2200 کلدارې دي نو دا 2200 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي وسلام په احترام
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه هلال یم له اروزګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبره کوم زه له طالبانو وروڼو څخه البته د ټولو طالبانو څخه نه بلکې د بعضو طالبانو څخه خصوصا چې زموږ په سیمه کښې حاکم شوي دي هغو څخه دا شکایت کړمه چې دوی له کومه رئیس دلته حاکم شوي دي مخکې د دوی په شخصي اډو یا بازارونو کښې زموږ دوکاندارانو څخه هره میاشت د شاروالۍ په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هېڅ آبادي نه معلومېدله هېڅ کاروبار نه معلومېده حتی موږ په دې باندې هم نه پوهېدلو چې دغه پیسې چېرته ځي او کومو جېبو ته لوېږي یا په څه کارو باندې مصرفېږي اما متاسفانه اوس چې مرکزي بازار یې له شوی دی ټول دوکانداران مرکزي بازار سره انتقال شوي یو تقریبا دوې میاشتې یا درې میاشتې کېږي چې اوس دلته هم هر میاشت پیسې ټولېږي خو د دې پیسو هېڅ کار نه معلومېږي او هېڅ لارې نه معلومېږي چې دا پیسې چېرته ځي او په څه کار باندې مصرفېږي حتی په بازار کښې د دوکاندارانو لپاره تر اوسه پورې هېڅ آبادي کار هم نه دی شوی تقریبا که درته ووایم چې صرف یوه دانه او پاشم یوه ورځ کښې نه ده شوې چې د دوکاندارانو څخه دا دوړې او ګرځونه ورک شي دا خبره شوه بله خبره دا چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کېږي چې نه د میاشتنۍ کرایې نوم ورکول کېدلی شي نه د مالیې نوم ورکول کېدلی شي او بالکل د شاروالۍ نوم خو هېڅ نه شي ورکول کېدلی په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کښې موجوده مال ته ګوري کله چې په دوکان کښې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي نو دا نه مالیه ده ځکه مالیه په کال کښې یو ځلې ټولېږي هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي اما شاروالۍ هم په داسې شکل باندې نه کېږي ځکه شاروالۍ د موجوده مال څخه کار نه لري
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی زه مولوي عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی زه دا ستاسې د طرفه څه دا پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو وروڼو 1400 کاله د دې جهاد پرت شوله هغه دپاره د اعلا د کلمة الله چې هغه د توحید کلمه ده دا 1400 کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانانو وروڼو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده هغه پر زرنجانو پر ریړیو پر دوکانو حتی په مردارو شریو کښې پرته ده کوم وخت کښې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات وسلام پیدا کړي په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي بابا آدم علیه السلام وایي وایي چې کوم وخت کښې ما سترګې روڼې کړلې زما سترګې پر عرش ومښتلې خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه مسلمانانو وروڼو دغه کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده دا دې پر ځای د عزت او هغه د مجاهدینو د اوسېدو هغه که قومنداني وي که ولایت وي که ارګ وي که سرحدات وي دا د اسلام نشان دي په هغه ځای کښې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي هغه دې سپین بیرغ پر هر څوک دی دې اوادار وي چې زه بیرغ زړوم د کلمې د سبب څه بیا نه زړوي زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کښې هر شي ته نرخنامه کښېږدي او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي
رامات او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینه ناکو اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وئ تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي ځکه اوسه معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه
ځکه دا مشکلاتو سره مخ شوی ته هیله می لا آزادۍ رادیو ته خداده چې زما پیغام نشر کړی او زر تر زره دا معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې له پکتیکا خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څو چپاول جوړ ده یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي ورځ باندې مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی؟ دا څه رقم ساتنه ده؟
السلام علیکم. زما سلیمان علی خان جان مخکې مې دوه پیغامونه صاحب ته د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وخت کې مې پیغامونه ورته د حالات ښه سره ویني ده. حالات بيخي سره به رقم دلته مشکل نه هرګي تمام شپه تجاوز روان ده. زما درې بيګي به حالات بل رقم درې مشه او شپه نه ورځ ده. په باندې کې درې وړي غلط سمه ا دې ما مشکل زه به راځم جاهل سره شي کې ته ادونا خپل تلګي شي ما سره محمد خوای شي یاد شي نه چې دا شي لغونه پښتنو کې چې زه وایم دې ما خبره نه محکمه او لري نه سالته واسه په دونه دي باید راځه چې ګورم یو مې اسه یو کیدوی شپې وته لږ والد لوګر امر ورکړي مداګه چې مشکل حل کړي. یو مې اسه په یو دیش پیزه دیش ورځ کې دا مشکل دا د شهونه کتل شي د حالات تعبرز نو تیری داس رقم چل د خدای د شهت د زرت زره وګور د حالات به رقم تجاوز روان د بیخي ګډوډي د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنه جیب جان یم دی کابل ولایت نه واړه ما د سندری نشته په څه د سندری باندې سی دی کوسه چې دا سندری به خلاص شي دا غیر مونږ یو ارزو ده د سندری باید خلاص.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته. بدل سلامه زمانہ بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکی مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زمونږ افغاني ټولنه ټوله یو غریب ټولنه ده او په تیر نظام کې هم د ملکی مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو او د 2000 روپو جګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې و چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاو. نو اوس مولا امارت اسلامي نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي ځکه د سوال په بو شرنګ نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامي د لوړپوړو چارواکو مسولینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټول ملکی مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي ترڅو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده درې کاله اجرا کړې وه چې هغه یې مړ کړي سارې ځینې پرېکړې په کندهار ښار کې د غره په کلي کې او بیا زه ونیولم. ما ته یې ویل چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاڅون وکړي. دا نه د ښځو حقوق مني نه بشري حقوق مني نه قانون مني.
اورم. السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دي. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې او د بانکو پیسې ول او خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمال ول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله من یم روغ جوړ خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپل وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوم او که نه شروع کوم ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله. السلام علیکم. زه د لغمان ولایت کرغې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی د مهرباني وکړي دغه کوم منصوبین چې دی دوی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي بل نوی یونیفورم وي چې تر څو دوی دغه معلوم شي او خلک یو پیژني چې طالب بنو مارچ او سکول په کونه راپور تک دی دو طالب بنو مستفاده کوي باید دغه تجدید پامرنه وکړي. والسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دغه پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نور خبرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي. د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه خودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیون کسان بیړنۍ مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحید الله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له دنه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه ځینې هیلې هم شته. ډبلیو ایف پی په استازیتوب کې زه وایم چې زموږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخوانی پلان شوي برنامې او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي، جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړ کړې د لوړېدو په حال کې یو. د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي، پر وخت، په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم تحصیل کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د ډبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې لا پخانه یې په واقع لرل هماغه امکاناتونه استفاده کیږي. او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایی مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي، نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کیدای شو چې هغه د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز د پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی، لکه تاسو چې وویل د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي.
نو په دې هیله چې ژر ورسیږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پي څومره ژمنې ترلاسه کړې دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له رارسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي.
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو لپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارډ نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو. اما دغه مرستې هڅه نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي، فعالیت کوي، د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولای شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ کولای شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د پړو د اوړو په برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځنې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید زموږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي. نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او اړتیا ورسره ده چې دا خلکو ته ورسوي. په دې باندې کار روان دی او انشاءالله هیله شته.
بله،
هم تلاشونه ټول همدار دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملی صاحب یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلې دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو اف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی، او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو اف پی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وړي راوګده مخینه لري. د 1983 کال راهیسې په دوامدار توګه پرته له دې چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وزندوي تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري، او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونو کې زموږ حضور مغسې دی، بلکې زیات شوی هم دی. ما مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته مو انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو، تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلې دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نشم ویلی، خو دبليو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول، او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې. دوی زمونږ سره کار کوي، د سینار یا د امکان په توګه زموږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي.
بله،
هغه کې کومه ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو، په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمېره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
خبر جہاں جہاں دل دلو ساڑ ساڑ روح نہ پھر تک نہ یاد نہ